پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاس تویم پیل په خبرونو باندې کوو د پولند د صدر اعظم دفتر ویلی دی چې له اوکراین جګړې څخه ټولو تښتیدلو خلکو په تیره بیا افغانانو ته ځای ورکوي په پولند کې د افغانستان د سفارت د معلوماتو له مخې تر دې دمه له اوکراینه 2000 افغانان د پولند بیلابیلو سیمو ته ورغلي دي او له مرستو برخمن شوي دي د اوکراین د کړکېچ له پیل راهیسې لسګونه زره کسان له دغه هیواده وتلي دي چې پکې ګڼ افغانان هم شامل دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره دیبرا لاینز وایي نړیوالې ټولنې د افغانستان د اقتصاد د رغولو لپاره کافي کار نه دی کړی او د امریکا متحده ایالتونه بیا وایي د طالبانو حکومت یې مسؤول دی چې د دې هیواد د اقتصادي ثبات لپاره شرایط برابر کړي دیبرا لاینز تیره شپه د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان پر داسې لارې روان دی چې د سوداګرۍ چارې به لا ودرېږي نور خلک به هم وزګار او بېوزلي شي په ملګرو ملتو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفري د لاورنس وویل دا طالبان دی چې باید اقتصادي ثبات رامنځته کړي د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به په شاوخوا یو ساعت کې خپل لومړی شلاوریزه لوبه پیل کړي د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د غلوبه په میرپور کې ترسره کیږي افغانستان تر دې مخکې له بنگلاديش سره درې ورځنۍ لوبې وکړي چې دوه پر یوې دغه سیریز وبایل د ورځنۍ لوبو لړۍ د 2023 کال د سوپر لیگ په لړ کې وشو چې بنگلاديش شل امتیازونه او افغانستان لس امتیازونه وګټل تمه د مارچ په 15 به افغانستان او بنگلاديش دویمه شلاوري زلوبه هم وکړي او د اوکراین د خیرسون ښار چارواکو تایید کړ چې دا ښار روسي ځواکونو ونیو دا لومړی ځل دی چې روسي ځواکونو د اوکراین په جګړه کې چې نن اتمې ورځې ته غځېدلی د اوکراین یو لوی ښار ونیسي د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د سیمه ییزې ادارې مشر ګینادي لاخوته پرون ناوخته ټلګرام باندې په یو پیغام کې لیکلي چې روسي یرغلګر د ښار په ټولو برخو کې حضور لري او ډېر خطرناک دی د روسیې پوځ هم پرون د دې ښار د نیولو خبر ورکړی و دغه ښار چې د کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې پروت د 290,000 نفوس لري د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه هم روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې وه خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ وربشو د پروګرام مطالبه ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي نړۍ باید د ښځو د حقونو لپاره عملاً کار وکړي
نړۍ باید د ښځو د حقوقو د شعار نه راښکته شي او عملاً مرسته وکړي
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د مس عینک د کانو په اړه باندې د هڅو خبره کوي
دغه دوه کنفرانسونه چې سوي دي هغوی خپل د راتګ څخه موږ ته اطمینان راکړی دي
ازادي راډیو په دې پروګرام کې پاتې شئ نور مطالب هم درته خبرو
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي نړۍ باید د ښځو د حقونو د شعار پر ځای عملاً د ښځو د ژوند د ښه کولو تعلیم او تحصیل په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي سویل شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوي د افغان نجونو او ښځو دغه شان په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیري سره قطر ته د نوموړي د سفر پر مهال هم د ښځو د وضعیت بندیزونو او تعلیم په اړه خبرې کړې دي نور جزئیات په دغه رپورټ کې
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي دوی په دې اړه چې نجونې کولی شي په حجاب کې زده کړې وکړي خپل پالیسي اعلان کړي خو په خبره نړۍ هم باید دوی سره د ظرفیت په برخه کې مرسته وکړي سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل همدا اوس د دوی د لوړو زده کړو وزارت د ښځو معاصلانو د تګ راتګ لپاره ترانسپورت ته جدي اړتیا لري ښاغلی شاهین د ښځو د تعلیم او تحصیل په برخه کې د نړۍ د هیوادونو د عملی همکارۍ غوښتنه وکړه
نړۍ باید د ښځو د حقوقو د شعار نه راښکته شي او عملاً په افغانستان کې د ښځو د ژوند د ښه کولو د ښځینه پوهنتونونو او لیسو د جوړولو په برخه کې له اسلامي امارت سره مرسته وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر دا خبرې داسې مهال کوي چې تازه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې له مخې سړو سیمو کې ټول دولتي پوهنتونونه د هود د میاشتې په اومې نیټې پرانیستل شول. د دې وزارت د پریکړې له مخې په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا وي او نجونې به د سهار او هلکان به له غرمې وروسته ټولګیو ته حاضریږي. مخکې تر دې د تودو ولایتونو پوهنتونونه هم پرانیستل شوي وو. د اګست له 15مې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دولتي پوهنتونونه تړلي وه او دغه شان له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته هم نجونو ته د تګ اجازه نه ده شوې. دا چې د طالبانو د پوهنې وزارت به کله د متوسطې او لیسې دورې نجونو زده کوونکو ته د زده کړې اجازه ورکوي نه ده معلومه، خو مسؤلینو یې په وار وار ویلي چې په دې اړه په یوې طرحې کار کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوي د افغان نجونو او ښځو او دغه شان په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری سره قطر ته د نوموړي د سفر پر مهال هم د افغانستان د اوسنی وضعیت، د ښځو په وضعیت، بندیزونو او تعلیم او بشري مرستو په اړه خبرې کړې دي. اغلی امیری بیا په خپل ټویټر پانه لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې په قطر کې له ښځو چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او د دوی له ښوونې او روزنې ملاتړ وکړي. نوموړي دا هم لیکلي اړتیا ده چې افغانستان د ثبات او ښې راتلونکي لپاره د نجونو او ښځو له وړتیاوو او استعدادونو ګټه واخلي.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د طالبانو حکومت افغانستان سره د نړیوال بانک د مرستو په اړه ځینې سپارښتنې کړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت په وی اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره شوې سپارښتنه کړي چې له بودیجې د وټلو پروژو د تطبیق لګښتې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا راکم شي، له موازي جوړښتونو د ډډه وشي او د اساسي اصولو په توګه د لاغیزمنتیا، روڼتیا، ځوابویني او پلټنې ډاټ ترلاسه شي. په اعلامیه کې راغلي د افغانستان مالی وزارت د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق ARTF د فعالیتونو د بیا ځلي پیلېدو څخه د مرستو د په هدف د یو مناسب میکانیزم په توګه ارکلی کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
وروسته له هغې چې نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې د امانت صندوق او نړیوالې ټولنې د تمویل کوونکو په غوښتنه له افغانانو سره د مرستې لپاره نوې تګلاره اعلان کړه، د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت تازه په دې اړه ځینې سپارښتنې مطرح کړي. په دې اړه د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې له بودیجې د وتلو پروژو د تطبیق لګښت د ملګرو ملتونو سازمان لخوا راکم شي، له موازي جوړښتونو د ډډه وشي او د اساسي اصول په توګه دې له اغیزمنتیا، روڼتیا، ځواب ویني او پلټنې ډاټ ترلاسه شي. خو اعلامیه کې زیاته شوې دغه پراختیایي پروژې د بشر دوستانه مرستو تر څنګ د افغانستان د خلکو د اقتصادي وضعیت د ودې لامل ګڼل کیږي چې یو غوره او ګټور ګام دی. د طالبانو حکومت د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې
د افغانستان د مالیه وزارت د نړیوال بانک مدیر هیئت له هغه پریکړې هرکلی کوي چې له مخې افغانستان له وجهي صندوق یعنی ARTF څخه 3 میلیارد ډالر ډېرې پیسې ازادي کړي، چې له دې ډلې څخه 600 میلیونه ډالر یې بیړنیو اړتیاوو لکه د زده کړو، روغتیا، کرهنې او کلیو پراختیا ته له ملي بودیجې څخه پرته ځانګړې شوي.
د یادونې ده چې د نړیوال بانک د تازه اعلان شوې کړنلارې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د امانت صندوق له 1 میلیارد ډالرو څخه زیاتې پیسې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو نادولتي مؤسسو په ګډون په افغانستان کې د درېیمې ډلې په توګه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې نه دي ځانګړي شي. په ورته وخت کې د افغانستان بانک هم د دغو کنګل شویو پیسو د ازادېدو د هرکلي تر څنګ ویلي د دې مرستو د اغیزناکتیا او پایښت لپاره دې دا مرستې د اړوندو بنسټونو له لارې ولګول شي. د دې مرستو 600 میلیونه ډالر به په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته ورکړل شي. نړیوال بانک په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي، هدف د مهمو لومړنیو اړتیاو پوره کول، د زیان منونکو افغانانو خوندي ساتل او د بنسټیزو اقتصادي او ټولنیزو خدمتونو دوام دی. په دې صندوق کې شته پیسې د افغانستان له هغو ملي شتمنیو جلا دي چې دا مهال د امریکا او اروپا بانکونو کې کنګل شوي دي. له افغانستان سره د نړیوالو مرستو په ټپه له درېدو وروسته د افغانستان اقتصاد له ګواښ سره مخ شو او ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د بشري ناورین له خبرداري سره د مالی مرستو غوښتنه وکړه. د نړیوال بانک چارواکو هغه مهال ویلي وو، که چیرې مرستندویه هیوادونه دا پلان تصویب کړي نو دا پیسې به د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان کې لګول کیږي او طالبان به ورته لاسرسی یا پرې کنترول ونه لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې د برید دوهمه اونۍ پیل شوه. احمد شیبر دغه موضوع څارلې، له د باور شو د جګړې له ډګره تازه څه دي؟
څنګه چې به مننه، د اوکراین پر دوهم ستر ښار خارکیف درنه بمباري روانه ده او د اوکراین په پلازمینه کیف کې تیر شپه لوی چاودنې شوې دي. بل لور ته تر اوسه روسي پوځ د اوکراین یوازې یو ښار خرسون نیولی دی. د روسیې دفاع وزارت د دې جګړې په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د خپلو تلفاتو اعلان وکړ چې پرون یې وویل تر دې دمه یې 498 سرتیري وژل شوي دي او 1509 عسکري ټپیان شوي دي. دا شمېرې د خپلواکو سرچینو له لوري نه دي تایید شوي او اوکراین بیا ادعا کوي چې نږدې 6000 روسي سرتیري تر اوسه وژل دي.
مننه. د دغې جګړې د درېدو لپاره هڅې چیرته رسیدلې؟
هڅې ګرمې دي. روسیا او اوکراین بنن د سولې د خبرو په دوهمه غونډه کې پر اوربن خبري وکړي. دا خبري د بیلاروس د نن د اوکراین پولې ته نږدې د برست په نوم په سیمه کې تر سره کیږي. دا ښکاري چې دواړه لوري سره لري دي. ماسکو پر دې ټینګار کوي چې اوکراین دی بی وسلی شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دا د اوکراین د بریالیتوب جګړه ده. د اوکراین ولسمشر زیلنسکی روټرز ترانس او سی ان ان ته بیا ویلي دي چې روسیا باید د اوربان پر سر د اغیزمنو خبرو تر پیل مخکې له بمبارۍ لاس واخلي. بل لور ته سنګزی صاحب د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې همکار ولادیمیر میدینسکی پرون ویل چې د اوربان تر څنګ اوکراین ته د بشري مرستو د منظمو رسولو مسله هم باید وڅېړل شي. د اوکراین جمهوري ریاست تایید کړی ده چې پلاوی د سولې د خبرو د ځای په لور خوځېدلی دی او دا خبرې په داس وخت کې کیږي چې روسیا پر اوکراین د برید لامل د نړیوالو لورې ډیره منځوي شوې ده او د ملګرو ملتو له 130 بخړو هیوادو 131 هیوادو له ماسکو نه وغوښتل چې له اوکراین خپل پوځیان وباسي او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم غواړي چې بلجیم، پولند، مالدووا او د بالټیک هیوادونو ته سفر وکړي.
مننه کوم احمد شیبر. د اوکراین د جګړې په اړه باندې ورستي جزئیات راکړل. دا چې نن یې اتم ورځ دی، یعنی دوه اونۍ پیل شوله. په همدې لړ کې لزګون زره کسان، بلکې لکونه کسان چې وړ مورز شمیرې اعلان شوې، شپږنیم لکه کسان د اوکراین له دغه جګړې حداقل تر سې شنبې پورې له اوکراین وتلو ته اړ شوي. په دې ډله کې لزګون زره بهرنیان هم شته او د تازه راپورونو له مخې ګڼ دغه بهرنیان ګاونډیو هیوادونو لاغې ډلې پولند ته هم تللي دي. د پولند د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې له اوکراین جګړې څخه راتښتېدلو ګڼو خلکو ته پناه ورکړې ده، چې په دې ډله کې افغانان هم شامل دي. د افغانستان سفارت په ورسا کې ویلي دي چې تر دې دمه پورې 2000 افغانان د پولند خاورې ته ننوتلي دي او هلته د پناه غوښتنه کړې ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په اوروزګان کې د شپږ 500 روغتیایي مرکزونو سره د طبي وسایلو مرسته وشوه. اوروزګان کې د یوې ماسې له خوا د دغه ولایت د شپږ 500 روغتیایي مرکزونو سره د څه باندې 9 میلیون افغانۍ په ارزښت د طبي وسایلو دغه مرسته شوې ده. همدارنګه درمل هم په دغو مرستو کې شامل دي. خلک د دغو مرستو څخه هرکلی کوي، خو په روغتونونو کې د درملو له کمی لا هم شکایت لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د څبندینې وشت ملیون افغانۍ په اندازه دغه مرستې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسیف او د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په مالی مرسته سوي دي. چې د مو په نوم د خصوصي موسسې په ملاتړ د اروزګان ولایت پر شپږ پنځوس روغتیایي مرکزونو وویشل سوه. په اروزګان ولایت کې د مو موسسې ولایتي مسول پیدا الله ناصري ازادي راډیو ته وویل چې د څه باندې 12 میلیونه افغانۍ په ارزښت طبي او غیر طبي وسایل پیرل سوي او د 3.5 میلیونه افغانۍ په اندازه درمل پیرل سوي دي چې په دغه ولایت کې به پر ټولو روغتیایي مرکزونو وویشل سي.
دوه اویا قلمونه طبي او غیر طبي وسایل چې تقریبا د 12 میلیونه نه لکه یو زره اووه سوه پنځوس افغانو په لګښت باندې دا دوه اویا اقلام طبي او غیر طبي وسایل دي چې دا ټول کلینیکونو له بله خیر سره دا اکمال کیږي. تقریبا د 3.5 میلیون نه زیاتو افغانو په لګښت باندې ادویجات رانیولي دي چې تاسې ولیدل.
پر اروزګان ولایت واکمن طالبان بیا د دغو مرستو هرکلی کوي او زیاتوي چې د دغو مرستو په ترسره کېدو سره به په روغتونونو کې پرتې ستونزې حل سي. د دې تر څنګ د اروزګان ولایت د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر عبدالغفار وطنوال دغه مرستې ګټورې ګڼي او وایي چې یادو مرستو ته زیات اړتیا وه، خو وایي دغه مرستې کافي اندازه نه دي او باید په نور اندازه مرستې هم ورسره وسي. دی وایي د ترینکوټ ګڼو روغتونونه اوسمهال په شخصي کورونو کې دي او باید ودانۍ ورته جوړې سي.
د صحت برخه چې د غزيات کار ته بیا هم ضرورت لري. روزګان ولایت اکثره روغتیایي مراکز چې دي هغه خپل تعمیرونه نه لري دولتي، زموږ زیات کلینیکونه په د کرایې په کورونو کې دي.
عام خلک بیا د یادی موسسې لخوا د ترسره سوو مرستو څخه هرکلی کوي او په خبره یې چې خلک په روغتیایي مرکزونو کې له سختو ستونزو سره لاس ګریوان و. خلق له دولت او مرستندوی ارګانونو څخه غوښتنه کوي چې په روغتیایي مرکزونو کې د مرستو په برخه کې ځانګړي پاملرنه ورته وکړي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښته دولس شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه لرو. کولای شم دارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم واوري. د تازه راپورونو لمخې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دي چې د اوکراین د جګړې د دویمې اونۍ په پایل سره په دغه جګړې له امله تر دې دمه پورې 1 میلیون کسان له اوکراینه تښتېدلی دي. اخوا روسیې بالاخره ومنله چې د اوکراین په جګړه کې تلفات ورسېدلی دي. د اوکراین په جګړه کې د روسي چارواکو په خبره 1500 روسي سرتیري وژل شوي او 1614 نور ټپیان دي.
کابل خاروالی په دغه خار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د لومړنۍ موادو لپاره نرخ پاڼه ټاکلی. کابل خاروالی پیوی خبر پاڼه کې د نرخونو کنټرول کمیسون لخوا لیکلي چې یاد نرخ پاڼه سر لنن ورځې د پلي کېدو وړ ده. په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي که هر هغه ټیوال او پلورونکي له دې نرخ پاڼې سرغړونه وکړي د جدي قانوني چلند سره به مخ شي. په یاد نرخ پاڼه کې 9 ډوله خوراکي او غیر خوراکي توکو ته به یې ټاکل شوي دي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې کابل خاریانو د توکو د لوړو بیو له امله شکایتونه مطرح کړي وو. په هرات ولایت کې پانګوال او سوداګر د انسان تښتونې زیاتو پیښو اندېښمن کړي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې تېره ورځ ناوخته په یوې اعلامې کې دا اندېښنې د هرات ولایت د امنیتي ادارو له مسؤلینو سره په یوې ناسته کې شریکې کړي. د دې خونې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د خونې مسؤلینو په دې ناسته کې له امنیتي ادارو د دې پدیدې د لمنځه وړلو په برخه کې د بیروخانه تګلارې د جوړېدو غوښتنه کړې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین امنیتي چارواکو ته وړاندیز کړی هغه سیم کارتونه چې په ښار کې په غیر قانوني ډول پلورل کیږي او بیا اسناد موټر چې په دې ښار کې تګ راتک کوي د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي. په خبر پانه کې دا هم راغلی چې امنیتي مسؤلینو د دې چارې د مخنیوي په برخه کې سوداګرو پانګوالو ته د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړی او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني و 50 پوله، یو یورو 100 افغاني و 80 پوله، یو انګلیسي پونډ 114 افغاني و 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني و 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 30 پوله، زر هندي کلدار 10 افغاني حوزر پاکستانی کلدار 499 افغانی.
لازادی رادیو مد اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. اوس به نوریا سنوری د تحلیلی او ټولنیزو راپورونو برخه وړاندې کړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې د طالبانو حکومت وایي د لوګر د عینکو د مسو په کان کې د کیندلو چارې به ډېر ژر پیل شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. په داسې حال کې چې د لوګر د مسو د عینکو د کان د کیندنو قرارداد 14 کاله مخکې له یوه چینایي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو لا یې هم تر اوسه کارونه نه دي پیل شوي. د طالبانو حکومت وایي په دې کان کې د کیندلو چارې به په مارچ میاشت کې پیل شي. نور به په دې راپور کې واورو.
د مسینه کان د افغانستان د ځانبسین لپاره یو خوب چلانه دی رښتیا شوی. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت د راپور لمخې د افغانستان د مسینه کان 240 میلیونه ټنه تیګ لري او 2.3 سلنه برخه مستي په نړۍ کې د مسلو لوی قانون ګڼل کیږي. د دغه کان ټول ارزښت له 50 میلیارډ ډالر زیات خودل شوی دی. د لومړنی سروې لمخې کدغه کان وکیندل شي په کلنی ډول به افغانستان لدی درکه شاوخوا 350 میلیونه ډالر عاید ولري. د مسینه کان د کابل جنوب لویدیځ ته په 40 کیلومتره کې په لوګر ولایت کې موقعیت لري. د افغانستان د صنایعو قانون خونې عمومي رئیس شیرباز کمینزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پروژې د ارزښت پاړه وویل.
امیدوار استیم کې وګړي لرو چې د اسلامي امارت حکومت په دې برخه کې پام وکړي او هغه شرکت سره چې د دې کان قرارداد کړی شر تر شرای حاضر کړي. هغه شرکت نه حاضرېږي دغه کان بیا ځلی اعلان ته ورکړي. که د دې پروژې کار پیل شي، هغه څو د مس ډبرو تولید شرکتونه چې موږ یې لرو تر څنګ ولاړ یو.
په 2008 زیږدیز کال کې د افغانستان د وخت حکومت چې مشري حامد کرزي کوله د مس عینکو کان د کیندنې تړون د چین له NCC شرکت سره د 2.9 میلیارد ډالر په ارزښت لاسلیک کړ. دغه قرارداد چې د 1.5 کلونو لپاره دی ویل شوی دی چې د یاد کان د کیندنې چارې باید د قرارداد په 5 کال پیل شي، خو د وروستیو سرویګانو له مخې لا هم دغه کان د کیندنې لپاره نه دی چمتو شوی. خو د 2018 زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د دې پروژې د ځنډیدو لاملونو ته کتنه وکړه. د دې انسټیټیوټ لوري په خپور شوی راپور کې د MCC چینایي شرکت سره په شوی قرارداد کې یو شمېر غیر واقعي بینانه شرطونه د دې پروژې د ځنډیدو لاملونه خودل شوی وو. د دې انسټیټیوټ په راپور کې د ورکړل شویو شرطونو مثال راوړل شوی چې MCC شرکت باید له تورخم بندر تر حیرتان بندر او له هغه ځای بیا تر مس عینک کانه پورې په خپل شخصي لګښت ریل یو پټلۍ جوړ کړي او د دې پټلۍ لګښت هم په راتلونکو څو کلونو کې له هغو کسانو واخیستل شي چې په دې لاره تګ راتګ کوي. هغه چاره چې د دې انسټیټیوټ په باور چندان سوداګري څخه نه لري. هغه راپور چې د قانون او پېټرولیم وزارت په ویبپاڼه کې د دې پروژې په تړاو یې خودل شوی، په هغه کې د یادې پروژې په وړاندې ځینې خنډونه داسې پنهښ شوي. د لرغونو آثارو د رایستلو لپاره د شاوخوا کیندنو د بهیر وقتوالی، د ریل پټلۍ د پروژې کم اقتصادي ارزښت، د MCC شرکت غوښتنې چې د مس عینک کان د کیندنې د تړون په ځینو برخو باید بیا کتنه وشي، او امنیتي ستونزې چې د کان په سیمه کې موجودې وي خو اوس د طالبانو په واکمن کېدو سره دغه خنډ له مخې پورته شوی دی. د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت وایي مولوی برهان وایي د مس عینکو کان په تړه ویل چینی شرکت سره په وروستیو میاشت کې دوه ویډیوي کانفرنسونه کړي او یاد شرکت د قرارداد ټول مادو ته شمن دی.
دغه دوه کانفرنسونه چې سوي دي هغه خپل د راتګ څخه موږ ته اطمینان راکړی دي چې موږ د خپل مشرتابه د کمپنیانو د مشرتابه سره په بحثونو باندې په مجلسونو باندې بوخت یو او ډیر ژر چې ان شاء الله دی به افغانستان ته خپل فزیکی وجود را سرګند کی په دغه د مارچ په میاشت کې به ان شاء الله د دې عملی کار شروع شي.
د معلوماتو لمخې کدهغه پروژه پیل شي، شاوخوا 1500 کسانو ته په مستقیم ډول او 1500 کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمينه برابر شي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان کڅ هم په سنوي شرایطو کې حالت دغه ډول پروژو د پیل لپاره د امنیت لړخه خبولي خو د نورو ستونزو شتون یو مهمه مسله یادوي. اقتصادي کارپو عبدالنصیر رشتیا:
موږ لږ زره پر ستونزه موجود لکه
تزیرات او د افغانستان پر رسمیت روسل نه د پیژندل سوې ده. موضوع نشتون د برق او زیر بنا ده یو لوی ستونزه ده چې اوس مهال د پنګونه پر مخه ترېدلې ده.
د مسینکو کان سره لدی چې یو لوی او ارزښتناک کان دی، خو د دې کان شاوخوا ته بیا نږدې شل لرغوني ځایونه هم شته چې له 2500 کلونو زیاته لرغونتیا لري. اوس دې مسلې ته په کتو سره بیا د طالبانو د قانونو پیټرولیم وزارت وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره په ګډه او همغږي غواړي د دې کان ترڅنګ د دغه لرغونو آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم هم جوړ کړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یو به
او اوس به ملالای بشیر ته غوښ چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کړې ده.
انډیپندنت ریسپانډ د امریکا د ولسمشر په توګه د جو بایدن لومړی وینا ته پام کړی چې افغانستان د امریکای ځواکونو د وټلو په برخه کې د یو شمیر جمهور غشتونکو له انتقادونو سره مخ مخسو. د ریسپانډ په وینا د کالراډو ایالت استازي لورین بوبرت بایدن تورن کړی چې افغانستان د امریکای ځواکونو د استلو د عملیاتو په ترڅ کې 11 امریکای پوځیان وژل دي. د تیر کال د اگست په 18مه نیټه کله چې امریکای ځواکونه د کابل هوایي ډګر وتل، یو ځانمرګي بریدګر لښ تر لژ یو سلو اتیا ملکی افغانان او لښ تر لژ 11 امریکای پوځیان ووژل. وروسته د اسلامي دولت یا داعش ډلې د دغه برید مسؤلیت ومانه. دا پیښه د جو بایدن د ولسمشری په لومړی کال کې وسوه او بایدن د یو شمیر جمهور غشتونکو له انتقاد سره مخامخ شو. لورین بوبرت د سیشنبه په ورځ د کانګرس دواړو جرګو ته د جو بایدن لوینا ورسته ټویټ وکړ چې دا چپ نسی پاته کېدای. د دې په وینا د امریکا په پوځ کې اتلان د زیاتې ستاینې مستحق دي او هغوی پرته له دلیل ووژل سول. کاناډای ورځپاڼې ګلوب اینډ میل د اوکراین په جګړه کې د یو افغان تب ژوند ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا جاوید حقمل چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو سره ترجمه کوله، په ډېر مشکل سره وکولای سول د اوکراین له پولې پولینډ ته ننوځي. د ګلوب اینډ میل ورځپاڼې د راپور له مخې حقمل تیر دوبی له خپلې کورنۍ سره افغانستان پریښود او اوس د اوکراین د جګړې له کبله بې ځای سوی دی. دغه پخوانی ترجمان چې له کاناډایي ځواکونو سره کار کړی، ورځپاڼې ته ویلي له کیف څخه پولینډ ته سفر ډېر ستونزمن و او د خپلو اولادونو په ګډون یې له کورنۍ سره ډېرې ستونزې کالري. حقمل ویلي پلان لري چې جرمني ته ولاړ سي او هلته پناه وغواړي، ځکه چې د ده په وینا کاناډایي چارواکو له اوکراین د ده د انتقال غوښتنه له پامه غورځولې ده. ګلوب اینډ میل د جاوید حقمل له خولې لیکلي چې شپږ میاشتې وروسته له افغانستانه د وتلو کیسه یو ځل بیا د ده او کورنۍ لپاره یې تکرار سوه. ده ویلي چې له افغانستانه وروسته یې تر یوه کال په کمه موده کې په اوکراین کې دوهمه جګړه تجربه کړه او اوس هیله لري چې یو بله جګړه پیل نسي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پریخېدي.
اوس به مونږ نن راځه د طالبانو کوم نظام رنګ او د اسلامي نظام او اسلامي قانون او اسلامي بیرغ یو نو تاسو واغوم ک امریکا له سپار کول او تاسو هم کوی ولیم دا وران خو
باتین د لنګرهار ولایت څخه باور په خدای او کې قسم را باندې کوم چې د کلن د لنګرهار زمه د ګاډي کې ناس را سره او د څنګه لاګانې کې چې بیا بیرغ سره څه کار زما بیرغ او شو زه خپل بوتان باسم د وکاله ماشین چې دومره په وطن مې نه او دومره درد دا جاړي راته دې خدای دې دی د وکاله ماشین چې را راو خو خپل بوتان باسم د طالبان واخو په شي زما بیرغ ور زما د ګاډي نه
اصل واسه یم د ننګرهار پدایت څخه تماس کیم او ورور از د اسلامي اماراتو نه وختنه زمګه دغه د چورور په آتا یا په میډیا کې چې غار وخی چې خپل بیرغ چې څه خبره نشته ازادي دا مګم نن هم زما خپل موټر کې دا بیرغ نه خته او دا بیرغ را تواس خدای ک او ما ورته ویلې والي ډېر خبرې مې کوي چې سبق به درکوم. یعنی موږ افغانان سب ګناه تاسو سب ګنام کړی دا چې دومره ظلم ما د خدای راوسته دا سره کوم اسلامي امارات د چې دا کارونه کوي دا خو بیرغ د جمهوریت نه دی یا د اسلامي امارات بیرغ دی چې دا کار کوي. دا بیرغ خو هم د هلوس د خپل وطن بیرغ دی. ډیر خفه کیږي په دې کار چې موږ سره دی دا کار کوي. خپل شخصي موټر کې ځناست ما نو زما بیرغ یې واسه وشتو دا ولې
د
زه ډګروال عبدالله یم. بیرغ ملي به او د ملي عنعناتو باندې بعض خلک جنجال پیښي، دا کار باید ونه کړو، ځکه یو تنظیمي بیرغ دی، یو ملي بیرغ دی. تنظیمي بیرغ مثلا د طالبو دی، خو طالبان نه دي، هغه دین وي، خو ته موږ احترام لرو. ټولو په ملي بیرغ کې تور سور شین، تور چې تیاره وه وینې توی شولې، ډېر احتیاط وکړه. اصلا خدا نخواسته چې د خلکو احساسات په یو جزئي پورته نه شي، او هغه نه شي موږ باندې بلکې ژوند له لاسه راولي، بلکې په زړو حکومت کړو.
دا برخه هم دومره وخو د ازادي راډیو خبرونه دوام لري.